نیت شورا په پریکړلیک کې چې بیګا تصویب شو. د روژه په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندې غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید او شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگتن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دوته گی ساتلای. خطا پروژې کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژدار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په
اکثریت خلق کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چی دی، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې دغه کوي، چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره همداسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره، مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده، چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده، مازدیګر اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي، که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاست بهترینه میاست ده، ځکه ډېرس ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي، حتماً ضروراً دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لغه نه لريواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونې نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټول بعد پایلې لري، دا ورسره نښتي دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي،
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی کولی چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته نه خوړلو نه خوړلو نه څښاک نه منی دي، بلکې د روسیې یوه سوده هم ده چې دوی خپله ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دونیورې ده، خو ولې نه روزه کوي، سو خو د روزې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله په قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیثو کې هم راغلي دي چې نه باید روزه کړم. په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادتو کې، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوم، چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه مونږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په دا سره نه سکرولی، همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روسماته دوی په لانجه، یا هم پیشلمای دوی په لانجه، یا هم نورځ په جریان کې دوی لانجه سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي، د کورونا له نورې نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کړي.
څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکلمو د زابل اوسیدونکي روح الله او تک سره مرکه کړي، نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپل کارونو ترڅنګ د میاش کې عبادت هم وخت ورته همدارنګه دغه سی کارونو تر سره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام سي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژې مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه ماته او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژې مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بېځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفو شوي دي. دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه ماتو وخت یا لس دقیقې د روژه ماتو وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړ شاهدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ترافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي، هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایر سړی کوشش کوي چې د بل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله نه کله بیا د شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې تلار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وخت ته روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د چاپکې پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شپخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیا راسره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله نا کله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي، کله نا کله ډېر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده. همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان شو، که د بند خبره سي، د بند خبره شو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی، ان شاء الله ورسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډیر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه ته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلی وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرون په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دوکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که میرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر؟
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشت کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، سیده د ټولنې یو ډېر عجز طبقه ده او د ټولنې ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو متوجه سی او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور دی ودان، ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت، دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کې کول او اصاب خرابې کول او بي ځای بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلای دا او ته گی ساتلای. حتی پروژه کې وای چې تاسو بد خبرو مو کې تاسو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کې ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علمومال او ملګری. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، در زده رادیو درنو اوریدونکو او گرانو زدکونکو در درسی ساعت خپرونی تا خرغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم، د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وای د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. خونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي دی ژوندی پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي دی ژوندی پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ولر د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هاضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هاضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي دغه عضلې انقباض او انبساط کوي بلاخره دلته غږ تولیدیږي د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري قصب توریه یا شخیه ترازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تاورت تش پایپ دی چه دا دیه سخه وازی هوا تیریجه دا هنجره سخه ورست موقعات لره اجدوالی یه پا بالیغو اشخاصو که یوال سانتیمتره او قطریه دو نیم سانتیمتره دی دا هم لکه چنگه چه مجرو ویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون داری داغ سیلیاوی نپریش دی چه سجی تا گرز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی د قصبتوریه لوړه برخه د هنجره سره تړلې ده پکښته برخه کې شخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي دغه شخیا ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي سږي څتوایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي څه معنا ده اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري بالونونه یو مثال دی د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي بیرته کوچني کیږي د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حجس پورته موقعیت لري په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواري په برانچیولو باندې بدلیږي د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق د برانچونه دوه دانې وه برانچیولونه په پیخر دي د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایي کڅوړو باندې بدلیږي اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیر ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي بلاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولسو څخه تر شل وارې پورې سا اخلي دا نارمل دی دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولسو ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګي است خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي پر راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا بواورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي
د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې بخون کې راته د وینی د سیستم دوران لومړی برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافيہ په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ستا یادونه جدائی دا تال ریم ترخا مسافری دا ہوایا خا تاریک دا تنہائی دا تال ریم ترخا مسافری دا ہوایا خا تاریک دا تنہائی دا تال ریم ترخا مسافری دا لتا لریم ترخا مسافری دا.